د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزای ته نن د سولې نوبل انعام ورکول کېدو. په خیبر جنسای کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د تازه عملیاتو، د امریکا له لوري په افغانستان کې د ځینو بندي پاکستانی طالبانو پاکستان ته د ورکولو، په افغانستان کې د انتقالي عدالت پلي کېدو په تړاو د جوړ شوي یو رپورټ، او له مشکوکو ترستانو څخه د سی آی ای د تحقیق د میتودونو په اړه د امریکا د سنت لخوا د خپور شوي یو رپورټ په اړه اوري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې تاندې هیلې پروګرام هم دراورو، خو پیل خبرونو کوو چې منور شاه به وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزای بانند د نړۍ تر ټولو لویه جایزه نوبل پیس پرایز ترلاسه کړې. امریکایي کانګرس په افغانستان کې د خپل نوي سفیر منځوري ورکړې ده، او د اسلامي دولت خلاف جګړې لپاره امریکایي حکومت د کانګرس نه د نوي اختیاراتو غوښتنه کړې ده. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. نن به په ناروې کې ملالا یوسفزای ته د نوبل امن جایزه ورکول کیږي. د ناروې سرخار اوسلو کې بنند د پیښور په وخت ماخام 15 بجې ملالا د نړۍ ستره جایزه نوبل پیس پرایز ترلاسه کړي. نوموړې د دې لپاره اوسلو ته رسیدلې او د ملالا فن له اړخه د هغې سره د بریت پر مهال جوړ شوې د شازیا او کائنات په شمول د پاکستان، شام او نایجیریا نه د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي 15 ماشومان هم دغه دستوري ته بلل شوی او اوسلو ته رسیدلی دی. بیگا ماسوتان په اوسلو کې د مشال ریډیو سره خبرو کې ملالا یوسفزای وویل ملالا یوسفزای او د هند سره تعلق لرونکي د ماشومانو د حقونو لپاره مبارز کیلاش ستیارتی ته په شریکه دا نوبل جایزه ورکول کیږي. پرون د یوې خبری غونډې پر مهال ملالا ویل غواړي چې د پاکستان سیمه یو ټول نړۍ ماشومانو ته تا د تعلیم حق ورکړل شي. ملالا یوسفزای چې په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کولې، د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې پرې مرګونه وسلوال بریت شوی و چې بیا د علاج لپاره برتانیا ته ویوړل شو، او د رغېدو نه پس دا محل حملته تعلیم ترلاسه کوي. د پاکستان پوز ادا کوي چې تیر شپه یې په خیبر جنسی کې جنگی جازونو په بمباری کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نن سهار د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې بیګاش په د پوز جنگی جازونو د خیبر جنسی په تیراکو کې خیل، ملک دین خیل او اکا خیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباری کړې چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 11 وسلوال وژل شوي، 12 ژوبل شوي او د وسلوالو درې مرکزونه هم تباه کړي شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه ندي ویلي. د یادونه ولدا چې د خیبر جنسی په تیرا او باړه کې په دې ورستیو کې پوز د خیبر ون په نامه عملیات شروع کړي چې په ترس کې یې تر اوسه په زرګونو خلک هم د سیمینا بې کوره شوي دي. پرون په پیښور کې د شوکې پر مهال دوه سوداګر وژل شوي. د دې ښار د شنغرې تاڼۍ پولیس چارواکو بیګانه وخت مشال ریډیو ته وویل پرون مازیګر د اشفاق او اشتیاق په نامه دوه سوداګرو په شنغرې کې د های سکول نمبر 1 سره نږدې د یو بانک نه پیسې راواخیستې چې بهر په سړک باندې یې د دوه نامعلومه وسلوالو د شوکولو هڅه وکړه، او دوی پیسې نه ورکولې چې په نتیجه کې یې وسلوالو ډزې کړي او دواړه یې وجلي. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او پولیس یې د لټون هڅې شروع کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیو وی کانفرنس د لارې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره خبرې اترې کړې. د وایټ هاوس نه پرون جاری کړی شوی خبر پاڼه وایي دغه خبرو پر مهال اوباما په مناسب وخت د دوه اړخیز امنیتي تړون په لاسلیک کولو او د افغان پارلیمان نه په درون اکثریت سره په منظورولو د اشرف غنی او عبدالله ستاینه وکړه، او دواړو افغان مشرانو ته یې د برسلز او لندن په کامیاب غونډو مبارکي وویله. هلته امریکایي سینیټ د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان لپاره د نومول شوي سفیر منظوري ورکړې. پرون د سینیټ غړو د پیټر مک‌کینلی نوم په افغانستان کې د امریکایي سفیر په حیث تایید کړ. نوموړی په کابل کې د سفارتکارۍ تجربه لري او د جیمز کنینګم پر ځای به کار شروع کړي چې د 2012 کال راهیسې په کابل کې سفیر و. مک‌کینلی دا مهال په کابل کې د کنینګم د نائب په توګه دنده ترسره کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د کانګرس نه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف جګړې لپاره د نوي اختیاراتو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون د موجوده امریکایي پوځي عملیاتو په لړ کې د قانوني جواز په حق له د یوې اورېدنې پر مهال کانګرس ته وینا کوله. کیری ویلي دي چې کانګرس ته پکار دي چې د امریکایي پوځ عملیات تر شام او عراق پورې محدود نه کړي او که ولسمشر باراک اوباما وروسته ضروري ګڼي چې ځواکونه یې پر ځای کړي نو چې کانګرس د هغې مخه ونه نیسي. په ولسمشر باراک اوباما باندې نیوکه کیږي چې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف یې د کانګرس له اړخه ورکړل شوي هغه اختیارات استعمال کړي کوم چې د 2001 کال د سپتمبر د نیویارک بریدونو نه پس د امریکا خلاف د ترهګر بریدونو د مخنیوي لپاره پخوانی ولسمشر جارج بوش ته ورکړل شوي وو. د امریکایي سینیټ یو رپورټ ویلي د هیواد استخباراتي ادارې سی آی ای د مشکوکو ترهګرو نه د پلټنو په وخت د هغو طریقو نه ډیر بد او ظالمانه تکنیکونه استعمال کړي د کوم پاړه چې چارواکو ته باور ورکړی وو او دا چې دغه طریقې د مشکوکو ترهګرو نه په کره معلوماتو ترلاسه کولو کې ناکامه وي. د امریکایي سینیټ د استخباراتي کمیټې دغه رپورټ چې پرون جاري کړ شو پکې ویل شوی په نیویارک د 11 سپتمبر د 2001 کال د ترهګر بریدونو نه وروسته کلونو کې د پلټنو لپاره د سی آی ای دغه د اوچتې درجې تکنیکونه غیر مؤثره طریقې وي. او وروسته خبر ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي یوکرین د پرمختګ لپاره یو بل موقع نشي ضایع کولی. پرون په واشنگټن کې د قومي جمهوري ادارې یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړي وویل دغه خلکو ډیره په نره د نښه ویشتونکو د ګولیو او سختې یخنۍ مقابله په دې غرض کړي چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره د بنیادي بدلون موقع ترلاسه کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزای تنن د اروپایي هیواد ناروې په پلازمینه اوسلو کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د سولې نوبل انعام ورکړل شي. د ملالی یوسفزای پلار ضیاءالدین وایي دغه غونډې ته خپل ملګري او خپل خپلوان هم بللي او ورته خوشاله دي.
مونږه د پاکستان نوم خپل میلمانه پکې راغوښتي دي. د سوات صحافیان ټول دوستان د ما خپل خپلوان او مونږ ډېر خوشاله یو.
د پاکستان پوځ وایي د خیبر جن صاحب تازه هوایي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او ژوبل کړي دي. بلخو امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان کې قید یو شمېر پاکستانی طالبان پاکستان ته ورکړي دي. د سیاسي چارو یو پوه وایي د قیدیانو د تبادلې د عمل په ترڅ کې هڅه کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باوري له منځه یوړل شي. خدا چې په دغه اړه لا هم ډېر ملالی یوسفزای د ملګرو خبرې اوري چې په هغه غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي هیواد ناروې پلازمینه اوسلو ته تللی چې نوموړی ته پکې نن د سولې نوبل انعام ورکول کیږي.
زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم. هغه د جنفو د تعلیم لپاره اواز جد کړ او موږ دا غواړو چې په پاکستان کې هر یو ماشوم چې دی هغه تعلیم حاصل کړي.
هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو بلنی رپورټ ته ټاکل شوی د تعلیم مبارزې د سوات ملالی یوسفزای ته نن د اروپایي هیواد ناروې په سرخار وسلو کې د امن نوبل انعام ورکړل شي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان چې دا وخت په وسلو کې دی دغلته د میشتو پاکستانیانو د ټولنې له چارواکي او د ملالی یوسفزای له پلار سره خبرې کړې دي او موږ ته دغه رپورټ را لېږلی دی.
نوبل انعام ورکولو کمیټې تر مخه لوی دستور بعد د مقامی وخت مطابق یو بجه او د پاکستان وخت مطابق 15 بجې اوسلو سیټي هال کې ورکول کیږي چې ورته د پاکستان او نړۍ نه یو شمیر خلق راغلي دي. په دا اړه اوسلو کې د نوبل کمیټې سره مرستیال د پاکستانی مقامی ټولنې یو مشر طلعت محمود بټوي
آج ایک بجے نوبل انعام جو ہے وہ ایوارڈ کیا جائے گا ملالہ کو
نن پیو بجا نوبل انعام ملالہ تا ورکول کی دین ورستا دا ملالہ دا سی این این سرا نیک پنیغا مرکدا پیو ورستا ملالہ با پا ناروے کی دا پاکستانی آنو یو دستور کی گڑون کوی چی پکی دا پاکستان سخا راغلی نامتو سندرغاڑی با گڑون کوی پیو ورستا ما خان پا مقامی ہوتل کے دا عام خلقو ریلی دا چہاگی تا با ملالہ وینا کوی دغی نورستا دا ناروے دا خلقو لالخا دا ملالہ پستائے نکے دا خوراک انتظام شبید ہے
وہ ایک ڈنر دے رہی ہے ملالہ کے اعزاز میں
د ملالہ پلار ضیاءالدین یوسفزئی او د هغې ټول ټبر هم ناروے اوسلو ته را رسېدلی دي. ضیاءالدین یوسفزئی په دغه اړه وایي،
په دغه موقع باندې د ملک وزیر اعظم، د ملک بادشاه، دغه کوین، دغه کراون پرنس، دغه کوروداني، دا ټول به په هغې کې وي. او دې نه علاوه کلاش او ملالہ ته به دا نوبل جایزه یو ځای ورکړی کیږي. او دې کې مونږه د پاکستان نه هم خپل میلمانه چې کوم پکې راغوښتي دي، نو په هغې کې زمونږ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب شامل دی. گرے خلاف یو ډیر لوی مجاهد چې کوم دی هغه خپل د بچی قربانی مور کړی د په دغه لاره کې میں افتخار حسین صاحب شامل لې. او دین علاوه ما د سوات لکه ډیر خاص صحافیان، ټول دوستان، د ما خپل خپلوان د تورپیکې ورونه، زما وراره، نور دوستان د سوات، نو هغه مترغختی دي او موږ ډیر خوشاله یو.
ملالہ یوسفزئی ته د پاکستان په سوات سیمه کې د تعلیم لپاره د مبارزې ورکولو په توګه دغه جایزه ورکول کیږي، چې ورسره د هند کلاش سرتیاتی ته هم دغه جایزه ورکیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، اوسلو، ناروے.
اوریدونکو، د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالہ یوسفزئی په نوم د جوړې شوې خیریه ادارې ملالہ فنډ لخوا په خپره شوې یو اعلامیه کې راغلي چې نوموړی د اوسلو ښار هغې غونډې ته، چې دې ته به پکې نوبل امن جایزه ورکول کیږي، خپلې 15 تنه ملګري هم دعوت کړي دي. تفصیل اورو اسرار عالم مومن نه.
د تعلیم لپاره کارکوونکي د ملالہ یوسفزئی فنډ په نامه د ادارې لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ملالہ یوسفزئی ویلي دي که څه هم نوبل جایزه یوازې دې ته ورکړل کیږي، خو د نوموړي په خبره دا جایزه په ټوله نړۍ کې د هغه ټولو جنکو لپاره ده څوک چې غواړي تعلیم ترلاسه کړي. ملالہ یوسفزئی ویلي دي یادې 15 جنکۍ اوس نه یوازې د دې ملګري دي، بلکې د دې په خبره دا بل دې خويندو سره په ګډه تعلیمي کمپاین پر مخ بوزي چې دا رنګ هر ماشوم ته تعلیم ورسیږي. د ملالہ یوسفزئی ملګری کائنات او شازیا په 2012 کال کې له دې سره یو ځای د طالبانو لخوا په برید کې هغه وخت جوبل شوي وي کله چې دوی له سکول کور ته په بس کې روان وي. له درملنې وروسته چې کله د کائنات او شازیا صحت ښه شو، نو دوی ته د برتانیا په یو سکول کې په سکالرشپ باندې داخله ورکړل شوه. دغه دواړه جینکۍ چې د تعلیم کمپین چلوي، پر دې امید دي چې پاکستان ته له ستنېدو مخکې به دوی خپل تعلیم سرته رسوي او دارنګ دوی غواړي چې ډاکټرانې جوړې شي. ملالہ یوسفزئی ته د نوبل جایزې ورکولو په اړه شازیا وایي، زه ډېره خوشاله یم چې ملالہ یوسفزئی ته د امن نړیواله جایزه ورکړل کیږي. د دې په خبره دا د ملالہ او ټول پاکستان لپاره د فخر خبره ده. نوموړی وایي هغه د ملالہ یوسفزئی ډېره مننه کوي چې د خوشحالۍ دا ځانګړي لمحات له دوی سره شریکوي. همداراز د نوبل جایزې اخیستو په دستوره کې د ملالہ یوسفزئی بل میلمنه کائنات سومرو ده. نوموړی چې له پاکستان سره تعلق لري، په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو لپاره جنگ کوي. کائنات سومرو چې اته کله وړاندې پرې جنسي تیری شوی وو، نوموړی وایي د ملالہ یوسفزئی مبارزې دې ته دا حوصله ورکړه چې څو کاله پس خپل تعلیم بیا شروع کړي. د دې په خبره ملالہ یوسفزئی ته د امن جایزې له ورکولو سره د دې همت نور هم لوړ شوی چې دا رنګ په پاکستان کې له جنکو سره د کېدونکې بې انصافۍ مخه ونیسي. همداراز 14 کلنه مأذون الملیحان چې له شام سره تعلق لري، نوموړي چې په خپل مهاجر ده او بې کوره ده، د تعلیم لپاره کمپین چلوي. د ملالہ او مأذون ترمنځ هغه وخت ملګرتیا جوړه شوه کله چې ملالہ په اردن کې د شام د کډوالو د کیمپ دوره کوله. مأذون وایي د ملالہ یوسفزئی دغه دورې دې ته لوی حوصله ورکړه. همداراز 19 کلنه امینه یوسف چې له نایجیریا سره تعلق لري، نوموړي د نایجیریا په هغه برخه کې ژوند کوي چېرته چې د تعلیم خلاف بوکو حرام وسواله ډله ډیره فعاله ده. امینه یوسف هم د جنکو د تعلیم لپاره کمپین چلوي. نوموړي هغه وخت له ملالہ یوسفزئی سره ملګری شوه کله چې ملالہ یوسفزئی په نایجیریا کې د وسلوالو لخوا د تختول شو جنکو له خپلوانو سره د ملاوېدو لپاره دغه هیواد تتللی و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څنګه وایي د خیبر اجنسی په تازه هوایی عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وژلي او ژوبل کړي دي او د دوی مرکزونه یو شمیر مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دغه اړه تفصیل ورو د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې بیګا شپه د پوز جنگي الوتکو د خیبر جنسی په تیراکو کې خیل، ملک دین خیل او وکا خیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو باندې بمباری کړې ده چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه یولس وسلوال وژل شوي دي او دولس یې جوبل کړي دي او د دوی درې مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز تویش پتی راو باڑا کی عملیات پا کامیابی سر روان دی او ترو سای نئی وازی گن شمیر وسلوالو تا مرگ جوبلا اڑولی دا بلکی خواوشا دو سو وسلوالو خپل زانو نا هم حکومت تا حوال کردی دی او دا باڑی زیادتر برخی وست دا پاوز تر کنٹرول لان دی دی. دا کبیلی سیمو دا قدرتی افتونو سر دا مبارزی دارا اف ڈی می وای چی ترو سا دا تی راو باڑی نا دا بدمنی و پوزی عملیاتو لاملا چا دا پاسا نوی زر کورانی بی کورا شوی دی. د باډې نه په دې وروستو کې بې کوره شوی یو تن قیمت خان مشال ریډیو ته وایي.
نو بداسې روغلو چې حکومت مټرونه او جټونه بمبرۍ راباندې وکړلې. بس دغه نه روغلو بس کورنه یې موږ ورن کړ توپو یې وویشتل. بس داسې روغلو یو نوم شاهین نه روغړی پوه شو تمبون درته مېلو دي. دغه نه بس موږ ارڅم پرېښي بس بډاګریو کې بس څوک پراته یو څوک تمبونو کې پراته یي څوک داسې خپلو خپلوانو کې راتللي دي که نه په یوه کاډې په ځیلاس کاډې پراته یي ورکړه.
یاد دی ویش د خیبر جنسی په تیراو باړه کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات پیل شوي دي او د باړې مهمې لارې، بازارونه او تعلیمي ادارې یو ځل بیا تړل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، امریکا درې پاکستانی طالب مشران چې په افغانستان کې نیول شوي وو پاکستان ته سپارلي دي. دا طالب مشران په داسې حال کې پاکستان ته سپارل کیږي چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. دا چې دا ګام په افغانستان کې د سولې پر پروسه او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري، د احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې به واورو.
امریکا د یکشنبه په ورځ د پاکستانیو طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود د مرستیال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستانی طالبان د پاکستان حکومت ته سپارلي دي. پاکستان ته دغو بندیانو د سپارلو لپاره که څه هم افغان حکومت یوازې دومره ویلي چې دغه وګړي د افغانستان تر توقیف لاندې نه و، نو اوس په دې باندې کار کوي چې د دې موضوع په اړه نور جزئیات او معلومات راغونډ کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت ته د پاکستاني طالبانو د تحریک د درو مشرانو سپارل د افغانستان له ملي واکمنۍ څخه په ښکاره سرغړونه وبلل. دا چې د حقوقي چارو کارپوهان دې موضوع ته په کوم نظر ګوري، د کابل پوهنتون د سیاسي علومو ښوونکی پروفیسر نصرالله سانکزی وایي چې مجرم چې هر ځای ونیول سي هم هلته باید محاکمه سي.
اساسي خبرداری چې د بین المللي حقوقو د اصولو له مخې د جرم د ارتکاب محل یا ځای اعتبار لري. دغه سړی که چېرې د مجرم په عنوان نیول شوی وي، د ده د محاکمې ځای که په افغانستان کې نیول شوی نو افغانستان، د افغانستان نه بهر د محکمه محکمه نه ده. صحیح ده چې د پاکستان د منافع په ضد ممکن اقدامات کړي، اما د بین المللي حقوقو له نظره کله چې د محکمه شروع کېده، پاکستاني مقاماتو د خپل معین چینلونو له لارې کولی شول چې مسله دلته راولېږي.
په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک مشر غړي لطیف الله مسعود په 2013 کال کې هغه مهال نیولی وو چې له خپل ملګرو سره یو ځای افغانستان ته وشتی وو. دا چې اوس د امریکا لخوا پاکستان ته د نوموړي سپارل به د افغان سولې پر پروسه او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د تیر وخت پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو دا به نور کار کول غواړي.
دا اوس کتی شي ځکه چې آیا افغانستان حکومت دا غواړي چې دغه اوس چې کوم افغان پاکستان کې بندیان دي دا پاکستان هغې ته حواله کړي، په دې کې ملا برادر هم شامل دی، یا چې کوم کسان وخت کې نه خوشي کړي دي پاکستان افغان طالبان، آیا افغانستان یا امریکا دا غواړي چې دا کسان هم افغانستان ته ولېږلی شي او آیا پاکستان دا کار کولی شي؟ نو دا خو به اوس په آینده کې کتی شي ځکه چې دا کار خو شروع شو. زه فکر کوم چې اوس هم دا سلسله نه اجزاري شته، دا مکمل باید ختم شوی نه ده دا به ورو حقیقي په دې کې زموږ هلې ځلې کول غواړي.
تیر کال د پاکستان حکومت هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف د افغان طالبانو د دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر طالبان خوشی کړل، خو افغان حکومت ته ونه سپارل. دا چې آیا اوس به امریکا پر پاکستان فشار راوړي تر څو افغان طالبان افغان حکومت ته وسپاري، نصرالله ستانکزی هیله من نه ښکاري او نظر لري چې امریکا له افغانستان او پاکستان سره بیل بیل چلند کوي.
زه فکر کوم نه، امریکایان په تیر دیارلس کلو کې معمولا کله چې د افغانستان او پاکستان منافع سره په تقابل کې واقع شوي، پاکستانیانو ته امتیازات ورکوي.
د تیفلا مسعود په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله. خو دا چې د پاکستان له خوا څه ډول همکاري کیږي دا به راتلونکي وخت وښيي.
د احمد شاه اعظمي رپورټ موردو د افغانستان مشرانو جرګې سنت پاکستان ته د لطیف الله مسعود په شمول د درو طالب مشرانو سپارل وغندل او په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه وکړه. یو شمېر سنټرانو د مشرانو جرګې د سه شنبې په عمومي غونډه کې د امریکا د حکومت د کار د افغانستان د ملي حاکمیت د نقص په معنا وباله. صفی الله ستانکزی پرې له کابره رپورټ راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د امریکایي پوځیانو دا کار د قانون خلاف او د افغانستان د ملي واکمنۍ تر پښو لاندې کول دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د امریکایي پوځیانو د دغه کار په غندلو سره وویل چې افغان حکومت باید کدبن ملي شورا او خلکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
واقعا دا سرحد د افغانستان د اساسي قانون سره په خلاف کیده او مونږ یې غندو د غندلو ترڅنګ د حکومت ته غوښتنه کوو چې په ډیر زړه شکل او عاجل شکل سره ملت ته د افغانستان ملي شورا ته خصوصا مشرانو جرګې ته گزارش وړاندې کړي. دا ولې خوش شوې دي او څنګه تبادله شوې ترڅو چې حکومت مونږ ته رسمن احوال نه راکړي، مونږ تاسو به همدغه موقف چې پرګنده ونیول شو په همدې کفایت کوو، بیا به رسمن خپل موقف نیسو.
امریکایي پوځیانو د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستانی طالبانو درې مشران د پاکستان او امریکا د حکومتونو په مشورې پاکستان ته سپارل دي. په اعلامیه کې که څه هم د دغو طالب مشرانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی چې دا کسان په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په یوه زندان کې بندیان وو. لدې یو ورځ وړاندې ولسی جرګې هم په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا د افغان ځواکونو پر روحیه بده اغیز کوي. د جمهور رئیس غنی ویاند نظیف الله سالارزی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پاکستان ته د بندیانو د ورسپارلو په مسأله کې نه ښکیل. ښاغلی سالارزی دا هم ویلي چې پاکستان ته درې سپارل شوي طالب مشران د افغان حکومت په کنټرول کې نه وو. بلکه د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای د امریکا دا کار په سرګند ډول ښکاره کوي چې افغانستان او پاکستان سره دوه ګونی چلند کوي. افغان سناتور علی اکبر جمشیدی په دې اړه داسې وویل:
ما فکر میکنم کې یک برخورد دوګانه است.
زما په نظر دا یو دوګونی چلند دی، د امنیتی تړون په خلاف کار دی او همدارس افغان حکومت باید په دې اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي چې څنګه یې د پاکستانی طالبانو یو مشر په افغانستان کې نیولی او بیا یې امریکایانو ته تسلیم کړی او هغوی هم اوس بیرته پاکستان ته وسپاره.
د ریپورټونو له مخې د پاکستانی طالبانو یو لوړ رتبه مشر لطیف الله مسعود د تیر کال په اقرب کې په لوګر ولایت کې نیول شوی و. پروسته درې کلونو کې د افغاني طالبانو څو مشران هم د پاکستان له زندانونو خوش شول، خو هیڅ یو رسمن افغان حکومت ته نه دی سپارل شوی او د اوسېدو ځای هم نه دی څرګند.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د انتقالي عدالت د پلي کېدو په تړاو د حکومت د عمل پلان له مخې د تیرې شاوخوا یوې لسیزې پیښې مستند کړي او زیاتوي چې دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې دغه راپور خپروي او کنه. د یاد کمیشن مشره سیما سمر حکومت ته وړاندیز کوي چې له دې رپورټ څخه د سولې په بهیر کې کار واخلي. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د انتقالي عدالت په تړاو د حکومت عمل پلان ته اشاره کوي او وايي هغه راپور چې د دغه واد د تیرو دروشتو کلونو جګړو او تاوتریخوالي پیښې پکې په مستند ډول راټولې شوی چمتو دی. د دغه سازمان مشر سیما سمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې اوس دغه راپور د خپرېدو په اړه پریکړه په خپل د حکومت په خوښه پورې اړه لري.
گزارش اساسا گزارش حکومت است.
نوی راپور اساسا د حکومت راپور دی. پخوانی ولسمشر له بده مرغه ونه غوښتل چې هغه خپور سي. له نوي ولسمشر سره مې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. هر کله چې حکومت چمتو وي زموږ راپور آماده دی او موږ به یې ور وسپارو. د انتقالي عدالت بهیر چې په افغانستان کې د سولې، روغې جوړې او عدالت نوم ورکړل سوی، په 2006 کال کې د لندن په کنفرانس کې د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تصویب سو او بیا افغان حکومت د هغه د پلي کېدو لپاره پروګرام جوړ کړ. د میرمن سمر په خبره د دې پلان یو ګام دا و چې باید په افغانستان کې د تیر جګړو او شخړو یو مستند راپور جوړ سي. که له یوې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې راپور خپرول د حکومت کار بولي، بل خوا افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې د یوې وینا پر مهال د دغه راپور د خپرېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
The Human Rights Commission couldn't release its report.
دوی وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کولای سي دا راپور خپور کړي. دا په ما پورې اړه نه لري، هغه په کمیسیون پورې اړه لري. ما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې تاسو به هر کال د بشري حقونو په اړه یو راپور ولري چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا به ارزول کیږي. موږ به د دې کمیسیون موندنې جدي نیسو او عمل به پرې کوو. خو پوښتنه دا ده چې دغه راپور به څوک خپروي؟ د افغانستان حکومت که د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون؟ دغه پوښتنه مې د سیاسي او حقوقي چارو له څېړونکو اکبر وردک څخه مطرح کړه. ښاغلی وردک، د افغانستان په خپلواکو ادارو کې په عملي برخو کې استقلالیت ته د شک په سترګه ګوري. دی وایي
دا د بشر د حقوقو دموسي وظیفه ده چې دا ډول راپور خپور کړی وای، مګر په افغانستان کې مالي شرایط داسې دي چې دغه مستقلې ادارې نشي کولای چې خپل سر باندې بعضې اعمال ترسره کړي. فکر کوم چې په دې برخه کې هم د افغانستان دولت او هم د بشر د حقوقو مستقل اداره ګډ مسؤلیت لري چې دا راپور په ډېر عاجله توګه باندې خپور کړي چې د افغانستان هغو خلکو چې په دې دوره کې ډېر زیات صدمې لیدلي دي دغه قناعت را حاصل کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې راپور کې د یو شمېر داسې کسانو نمونه هم شته چې په تېرو پیښو کې ښکېل بلل سوي او اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې دنده ترسره کوي. د دغه کمیسیون مشر وایي تېر حکومت د دې راپور د خپرېدو لپاره له لویه سره سیاسي اراده نه درلوده. هغه یو دلیل دا بولي چې حکومت د دغه راپور د جوړونکو لپاره چې د بشري حقونو د سازمان کارکوونکي دي امنیتي خوندیتوب نه سو ورکولی. سیمه سمر نوي افغان ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د سولې د بهیر په برخه کې له دې راپور څخه کار واخلي، ځکه د دې په خبره هغه واقعیتونه پکې راټول سوي چې د عیني شاهدانو له خولې ویل سوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د امریکا د سنا مجلس یا سنت په رپورت کې راغلی چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیق پر مهال داسې تکتیکونو کار اغسته چې بے رحمانه وو. په دې رپورت کې چې د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې لخوا پرون خپور شو، ویل شوي چې د سی آی ای تحقیق دغه ډول میتودونه د رښتینو معلوماتو ترلاسه کولو یا د نیول شوي کس د همکارۍ کولو لپاره یوه مؤثره او ښه وسیله نه وه. تفصیل اورو د بیا هم د فریده فریبا ظاهر نه.
په دغه راپور کې د اروپا او آسیا په پټو زندانونو کې د القاعده د هغو مشکوکو غړو د تحقیق په اړه جزئیات راټول سوي چې د 2001 کال د سپتمبر د 18 تر بریتو وروسته نیول سوي دي. راپور سی آی ای تورنوي چې د تحقیق پر مهال له زور زیاتی کار اخیستی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راپور موندنې د اندېښنې وړ بللې او وایي ده په 2009 کال کې د واک ترلاسه کېدو وروسته پر زورونې بندیز لګولی و او هغه یې د امریکا د ارزښتونو خلاف کار بللی. د دغه راپور تر خپرېدو یوازې څو ساعته وړاندې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې امریکایي ځواکونو ته د آماده باش سپارښتنه کړې، ځکه د هغه په باور د دې راپور په خپرېدو سره د امریکایي ځواکونو په وړاندې د بریدونو احتمال شته. سپینې ماڼۍ هم د ډسمبر پر 8 نیټې ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا سفارتونو ته ویلي چې د لویو خطرونو د نشو له کبله له احتیاطه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د دوشنبه پر ورځ د دغه راپور تر خپرېدو د مخه په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ.
There are some indications that this
دی وی داسې نشي ست چې شهید دې راپور له خبرېدو سره شایي په ټوله نړۍ کې د امریکا تاسیساتو او افرادو ته لوی خطرونه رامنځته کړي. نو زموږ ادارې د احتیاطي ګامونه اخیستي تر څو ډاډه شو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د تاسیساتو لپاره مناسب امنیت شته.
at US facilities around the globe.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو فعال بن ایمرسن وای هم د بوشت ادارې هغه لوړ پوړي چارواکي چې دغه جرمونه پلان او عملي کړي او هم د سی آی ای او نور حکومتي چارواکي چې دا ډول زورونه یې کړي دي باید تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه راپور شپږ زره صفحې لري او د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې د پنځه کلنې څېړنې نتیجه ده. د دې کمیټې مشره دیموکرات سناتور دیان فینستین ده. د دغه راپور یوازې 525 پاڼې تصحیح شوي خلاصه پرون خبره شوې ده. سی آی ای او د امریکا حکومتي چارواکو د دغو تاکتیکونو دفاع کړې او هغه یې د نورو یو شمېر پلان شوي تروریستي حملو په شنډولو کې مؤثر ګڼلې دي. جورج ټینټ چې د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې بریدونو پر مهال یې د سی آی ای مشري کوله اسوشیټیډ پریس ته په مرکه کې ویلي چې موږ پوهېږو دغه پروګرام د القاعده د ډېرو مشرانو د نیول کېدو او د جګړې له ډګره د هغوی د ایستلو سبب سو او په دې سره د لویو خونړیو بریدونو مخه ونیول سوه او د زرګونو امریکایانو ژوند خوندي سو. بل خوا لوړ پوړو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دې راپور پر هغې برخې شک ښودلی چې وایي د سی آی ای په دغو میتودونو سره د استخباراتو سازمان په دې نه دی توانېدلی چې عمده تروریستي افراد ونیسي. له دې سره د یو شمېر منتقدینو هغه مخکینې اندېښنې بیا تکرار سوې چې د دې راپور د خپرولو په اړه یې درلودې. هغوی ویل چې په دې اقدام سره به د امریکا ملي ګټې له جدي عواقبو سره مخامخ سي.
د فریبا ظاهر رپورت موریدو لسنی می بجی شوریدون کو د منورشان به لند خبرونه وور.
نن با د ناروی سرخار اوسلو کې ملاله یوسفزی ته د نړۍ ستره جایزه نوبل پیس پرایز ورکول کیږي. نوموړی د دې جایزې ترلاسه کولو لپاره اوسلو ته رسیدلې او پرون یې هلته یوې خبري غونډې ته ویلي چې د پاکستان سیمې او نړۍ ټولو ماشومانو ته د تعلیم حق رسول غواړي. ملاله یوسفزی او د هند سره تعلق لرونکي د ماشومانو د حقونو لپاره مبارز کیلاش ستیارتی ته به دغه نوبل جایزه په شریکه ورکول کیږي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویلي بیګاش په جنگي جازونو د خیبر ایجنسی په تیراکو کې خیل، ملک دین خیل او اکا خیل سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباري کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه یولس وسلوال وژل شوي او د وسلوالو درې مرکزونه هم تباه شوي. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیوي کانفرنس د لارې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې اترې کړې چې پکې یې په مناسب وخت د دوه اړخیزه امنیتي تړون په لاسلیک کولو او د افغان پارلیمان نه په درون اکثریت سره په منظورولو د اشرف غنی او عبدالله ستاینه وکړه او دواړو افغان مشرانو ته یې د برسلز او لندن په کامیابو غونډو مبارکي وویله. امریکایي کانګرس په افغانستان کې د نوي سفیر په حیث د پیټر مکینلی منځوري ورکړې. نوموړی د دې چوکۍ لپاره ولسمشر باراک اوباما خوښ کړی و چې دا مهال په کابل کې د مرستیال امریکایي سفیر په توګه کار کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د کانګرس نه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف جګړې لپاره د نوي اختیاراتو غوښتنه کړې. نوموړی دا هم ویلي په کار دي چې د کانګرس غړي د امریکایي پوځ عملیات تر شام او عراق پورې محدود نه کړي.
لن خبرونه مول منور شاه اورید لو سوریدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداريو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداريه د ملک په سیاسي حالاتو لیکلي او وایي چې هر سیاسي ډله د جمهوریت ناره وخی خو اکثر دا خبره لیدل شوې چې کله هم سم مسله راغلي نو د سیاسي ګوندونو بیا د جمهوریت لمن پریخي دا او غیر جمهوریت رویه یې خپل کړی دي او بیا اکثر دا سی وشي چې د دوی د دې عمل لوجي ملک جمهوریت د خطر سره مخ شي او دا خلک د امیرانو ملګرتیا شروع کړي. اداريه وړاندې لیکي چې ملک یو طرف ته د سیاسي کشالو سره مخ ته او پاکستان ته تحریک انصاف په احتجاج ته او بیا د دغه احتجاجونو دوران د حکومتي ډلې د کارکونانو او د پی ټی آی د کارکونانو ترمنځ نښتی شوی. نو بل طرف ته ملک د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم بوخت دی او د دې سره سره ورته یو شمېر نورې مسلې هم ورپېښې دي. اداریه اخیری کې وایي د ملک سیاسي مشروالۍ دا وخت د یو غټ چیلنج سره مخ ته او دا چیلنجونه دوی په خپله پیدا کړي او دا هیڅوک هم نشي ختمولی تر څو چې دا سیاستوال په خپله حل نه کړي. نو باید چې دواړه ډلې خپل منځي اختلافات زر تر زر ختم کړي زکه چې دولس ګټه هم پدې کې ده. بل په لو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وای چې پاکستان کې سیوی د بلوچستان نه په نور ټولو صوبو کې بلدیاتی انتخابات لډین مودې د ځنخ کار دي او کله د سرشمیرنې بهانه او کله یوا او کله بلا چې په وجه تر دې دمه پسین پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات ورنکړل شو. ادارې مخکې لیکي چې په دې معاملې باندې سپریم کورٹ هم ایکشن اغسته دی او حکم یې ورکړی چې زر تر زر دې بلدیاتی انتخابات وکړل شي زکه چې پدې کې دولس ګټه ده. ادارې زیاتوي چې ځینې خلک زکه بلدیاتی انتخابات نه غواړي چې د هغوی د لاسه به ټول فنډونه لاندینې کچې ته منتقل شي او داسې به دوی تش لاس پاتې شي، نو ځکه د ځنډ لپاره دا خلک هلې ځلې کوي. ادارې اخرې کې وایي چې د بلوچستان غونتی صوبه کې بلدیاتی انتخابات کېدی شي، نو بیا ولې په دې نورو صوبو کې نشي کېدی؟ نو په کار ده چې نور د ځنډ نه کار وانغستل شي او په فوري توګه درې واړه صوبې بلدیاتی انتخابات وکړي، ځکه چې په دې رویه جمهوریت ته هم او ولس ته هم ګټه ترلاسه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د امریکا له لوري پاکستان ته د افغانستان له پروان زندان څخه د درو پاکستانیو قیدیانو د سپارلو او هم له امریکا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وروستي کمانډان د څرګندونو په اړه لیکنې کړې دي چې د دې دواړو لیکنو مهمې برخې لما هارون باچا اوري. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان د یو امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوي چې امریکا د طالب وسلوالو یو مهم کمانډان چې په افغانستان کې له دوی سره بندي و پاکستان ته ورکړی دی. له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته د رسولو لپاره تیاری پیل کړي، د ولسمشر اوباما انتظامیه غواړي د پروان زندان قیدیان له دغه ځایه وباسي. امریکایي چارواکي وایي په یاد زندان کې چې غیر افغان قیدیان پکې ساتل کیږي، دا مهال یوازې درې تنه بندي پاتې دي. افغان چارواکو تیر کال پر امریکا نیوکې کړې وې چې د افغان ځواکونو له بلکې د لطیف مسعود په نوم د پاکستاني طالبانو یو مشر چې ویل کیږي پاکستان ته له ورکړل شوو درو بندیانو څخه یو دی واخیست. لیکنه وایي د افغانستان نوی ولسمشر هڅه کوي له پاکستان سره د خپل هیواد خړ پړ اړیکې ښه کړي. د لیکنې تر مخه افغان چارواکو په بیا بیا پاکستان تورن کړی چې هغه وسلوالو ته چې د افغانستان دننه تروریستي حملې کوي په پاکستان کې پناه ځایونه ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت په رسمي توګه پای ته رسیدو موضوع راغستې ده. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وروستي کمانډر لیفټیننټ جنرال جوزف اینډرسن خبرې راغستل شوې چې د ګل پر ورځې په کابل کې وی غونډې ته وویل، زه نه پوهیږم چې راتلونکي ته خوشبینه یم او کنه بدبینه. دا حقیقت چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو شمیر او رول اوس محدود شوی د اندېښنې وړ یو خبره ده. نوموړي په عین وخت کې هیله هم وښوده چې د افغان ځواکونو مورال اوچت کړل شي او په سمه توګه کار ترې واخیستل شي، نو ډیره ممکنه ده چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په امریکا کې په دورستیو کې د پولیسو لخوا د دوو تور پوست امریکایانو د وژنې په اړه رپورت خپور کړی چې لیکي د پولیسو د تشدد پر وړاندې د خلکو له غوسې ډک غبرګون د اوباما د ولسمشرۍ د دورې هغه ژمنې تتې کړې دي چې وایي په دغه هیواد کې نسل پرستی پای ته رسیدلې ده. هم چا زمید دغه رپورت مهم ټکی اوروي.
په 2008 کال کې په امریکا کې په ولسمشر انتخاباتو کې د بارک اوباما بریا او سپین ماڼۍ ته د یو تور پوستي افریقي امریکایي رسیدلو په پراخه کچه دا بحثونه رامنځته کړل چې اوس په دغه هیواد کې د نسل پرستۍ وروسته دوره پیل شوې ده. خو په دا وروستیو کې د امریکا د یو عدالت لخوا د هغه سپین پوستي پولیس افسر د مجرم نه ګرځولو پریکړې چې یو مشکوکه تور پوستي امریکایي یې وژلی و په ټول هیواد کې مظاهرو ته لار هواره کړه چې ډېری خلک د ټینګېدونکي نسلي تقسیم په سترګو ورته ګوري. تر دې پیښې وروسته د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو لیکوال لیکلی و چې د هغه خبره بې معنا و چې ویل به نسلي توپیر پای ته رسیدلې دي او هغه خلک چې وایي دوی د نسل پرستۍ وروسته په دوره کې اوسېږي یا خو نابلد دي او یا د بل ځای دي. د ډسمبر پر درېمه نیټه یو امریکایي عدالت د نیویارک ښار د هغه پولیس افسر په ضد پریکړه وانورول چې یو افریقي امریکایي ایریک ګارنر د غیر قانوني سګریټو د خرڅولو په شک وژلی و. د تیبي راپورونو لمخې دا ښکارېدل لکه دغه پولیس افسر چې د ایریک ګارنر سا بند کړې وه. ویډیو ښیي چې نوموړي چیغې وهلې چې سا نسی اخیستلی خو پولیسو بیا هم دی نه پرېښودی. دا پیش تر هغه وروسته رامنځته کیږي چې د میزوري ایالت په فرګوسن ښار کې یو سپین پوستي پولیس یو اتلس کلن تور پوستي هلک وژلې وو او عدالت هغه پولیس افسر هم خوش کړی وو. دغه پولیس ویلی وو چې د ځان د دفاع په خاطر هغه وواژه. د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم یو شمیر پارېدلو احتجاجانو ودانۍ وسوځولې او املاکونو ته زیان ورسوي. د ایریک ګارنر د وژنې په اړه تر عدالتي پریکړې وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل چې هر کس د دوی زوی دی او هر کس د دوی مسؤلیت هم دی. نوموړي زیاته کړې چې په بشپړه توګه ژمن دی چې دا باور ورکړي چې یو داسې هیواد لري چیرې چې هر وګړی پر هغه اصولو باور لري چې دوی د قانون مخته برابر دي. نوموړي د پوست د رنګونو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. په امریکا کې د تور پوستو تر وژنې وروسته یو شمیر لیکوالانو لیکنې وکړې چې اوس هم په امریکایي ټولنه کې نسل پرستی پای ته نه ده رسیدلې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش په لنډو صفو 2013 14500 1500 15500 او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو پر بلومبرګ نومې وپاڼه خبره شوې او لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته د معیاري تعلیم په ورکولو کې پاتې راغلي دي. د لیکنې تر مخه د هیواد خلک مجبور دي چې د خپل ماشومان د زده کړو لپاره زیاته تکیه پر شخصي یا پرایویټ سکولونو وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیه امیرزاده اورو.
بلومبرګ وپاڼه په پاکستان کې د تعلیم د حال په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې حکومت تر طالبانو زیات د معیاري تعلیم په لاره کې د خنډونو سبب ګرځي. وپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په دریو زده کوونکو کې یو ماشوم پرایویټ سکول ته ځي. د په تیرو لسو کلونو کې 50% زیاتوالی دی چې لامل یې د سرکاري سکولونو ناکام نظام دی. وپاڼه په پاکستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان مشر مشرف زیدی د خلی لیکي چې خلک شخصي یا پرایویټ سکولونو ته روان دي. د نوموړي په خبره په دې کې هغه غریب ماشومان تر ټولو زیات متاثره کېږي چې د شخصي سکولونو خرچې نشي ورکولې. د زیاتوي چې د مسلې حل په پرایویټ سکولونو کې نه دی بلکې په کار ده چې حکومت هر څه سم کړي. د نړیوال بانک د اپریل 2014 رپورټ وایي چې په پاکستان کې 1.5 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي چې په دریو کې دوه برخې جینکې دي. د ملګرو ملتونو د ایجوکیشن فار آل یا د ټولو د تعلیم د ټاکل شوي هدف لپاره د هیوادونو په فهرست کې پاکستان په یو سلشلو هیوادونو کې په یو سل 14 نمبر دی. د نړیوال بانک شمیره ښایي چې په پاکستان کې په 2012 کال کې پر تعلیم د ټول ملکي پیداوار یا جی ڈی پی 2.1% حصہ خرچ ہوا چې د 13 کلونو په پرتله کمی ښکارا کوي. وپاړه په پاکستان کې د تعلیم خراب صورتحال بیانول سره لیکي چې په سرکاري سکولونو کې سہولتونه د نش برابر دي او ودانې هم په خراب حال کې دي. په دغو سکولونو کې استادان یا خو زیاتره غیر حاضر وي یا بالکل نه ورځي. وپاړه لیکي کچري استادان ور هم شي نقصه تسلی بخش نتیجې مخې ته ناراضي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره د اثر په نوم د کارکونکو او غیر سرکاري ادارې سالانه رپورت وایي چې په سرکاري سکولونو کې پدریو کې اوازې یو برخه استادان د کالج نه فارغ شوي وي. وپاړه د پاکستان پیپلز ګوند لوړپوړي مشر او سینیټر تاج حیدر د خلیلی کی چې په دې هر څه کې استادان تر ټولو زیات خنډ ثابتېږي. هغه سکولونو ته نزي پوهای کموي او خوالی ته غاړه نګدي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا خو ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیغه.
اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې د منشیاتو ضد یو لاریون یا واک تر سره شو چې پکې د نورو تر څنګ هغو کسانو هم برخه واغسته چې مخکې به نشي کولی. دغه لاریون منتظمانو وویل چې په دې نام نه حالاتو کې ډیره اړینه ده چې د هیواد او سیمې ځوان کول د نشه یي توکیو له کارولو وژغورل شي. تفصیل د نیاز مساخیل ناورو.
دغه واک د سه‌شنبه په ورځ نه وخت تر سره سو. په دغه اړه د واک یو منتظم او سوشل ویلفیر افسر اکرم کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دغه واک زموږ چونکه د منشیات د شکم ځوانان زموږ یوت خاص کر په دې باندې اخته دي. د دې خلاف موږ یو قسم واک او جهاد کوو چې بای دا ګرد خلک د ځوانان خلک په دې باندې خبر سي چې دا څومره غټ لعنت دي او د دې لعنت د خلاصېدلو موږ دا وی چې دا مهم چلو واقعي واقعي کسمیناری
په واقعي لنشې متاثر او اوس له درملنې وروسته ژغورل سوی کس عبدالغنی هم شامل و د خپل سرګندونې صداسي وکړي
زما زندگی برباد زما کور برباد زما بچان برباد زما مور پلار برباد په ما باندې زهیر دی ګرد کور کوم کله مس خلاصوم جوړ سوم غواړم چې نور ځوانانم د دې څخه خلاص کوم زه د دې سره مرسته وکم
د سوشل ویلفیر افسر اکرم کاکړ په خبره دوی د عبدالغنی په شان لنشه متاثره د ګڼو کسانو لپاره یو د بهالی مرکز هم خلاص کړی دی
پدی واقعي زموږ سره منشيات متاثر کسانم پدی کې شي دي او د دې موږ یو غټ سنټر د پر بای پاس باندې جوړ کړی دي الته تقریبا د 200 د مریضانو گنجائش تا
د منشياتو په خلاف دغه لاریون یا واک د بلوچستان حکومت د خیر شګړې محکمې او زینو اړوند غیر سرکاري ادارو لړخه تر سره سو
تاندې هلې د مشال او نېز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې
اوردونکو د افغانستان په ختیځو سیمو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د لمنځوړلو په لار کې پرتو ستونزو ته د حل لارو موندلو په موخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې یوه غونډه وشوه چې دغه غونډې ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی وو او موږ ته دغه رپورټ را لېږلی دی
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته رابللې وه چې په دولتي چارواکو سربیره ورته د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون یو شمېر استازي د ښځو د حقونو فعالان او د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه او نرینه غړي وربلل شوي ول په ختیځ کې د افغانستان د خپلواک کمیسون مشر صابرینی حمیدی د ښځو په وړاندې هغه ستونزې یادې کړې چې لا هم په لرو پرتو سیمو کې ورسره لاس او ګریوان دي
زمنګ خویان دی هغه د تعلیم حق چې اساسي حق دی د دې حق نه بي برخې دي سیاحت حق نه خپل بي برخې پات سره د دې په دې باندې ډیر درانه کارونه کول د مال او متا په توګه د دې نه استفاده کول د میراث حق نه د دې محرومول دغه د اجباري ودونه او د بدبد ال ودونه او د ماشومتو پړه ودونه په دې کې به ډیر کمې راغلې دي تیرو کلونو په پرتله لبانې خو اوس هم دغه مواد چتون لري
د ننګرهار سرپرست ولی مولوی تاولالودین د ښځو د حقونو په خزینه فعالانو غږ وکړ چې لرو پرتو سیمو ته ورشي او ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي
تاوتریخوالي په خلاف باندې مبارزه ده دغه داعیه په ښارونو کې منحصره مه ساتئ دا لرو پرتو کلو کورونو ته ورکئ هلته لاړ شئ تاسو اجتماعګانې جوړې کړئ د کلو اطرافو ښځې د سړو اجتماعګانو ته نه راځي ماشاءالله تاسو بصیرت لرئ تاسو لاړ شئ هلته کینئ د ښځو سره د خپل حقوق نه خبر کړئ د خپل مسؤلیتونو نه د خپل وجایبو نه خبر کړئ
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په خپلو خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په ولسوالیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکم کړي
ډار در کوم چې پولیس کوشش کوي چې د تاوتریخوالي کچه په ولسوالیو کې هم ټیټه راوړي په ښارونو کې هم ټیټه راشي او د خپلو اړوندو اداراتو چې موږ د دوی سره په تفاهم همیشه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو
د یادولو ده چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو دا غونډه د هغه شپاړه سورزینی کمپاین برخه وه چې د نوامبر په 25مه نیټه پیل شوی و باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
او سوریدونکو تاندې هلی خبرونه درته وړاندې کوو چې داونه پکې د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزای د ملګرو خبري اوري چې په هغه غونډه کې د ګډون لپاره د اروپای هیواد ناروې پلازمینې اوسلو ته تللی دي چې نوموړي ته به پکې هم نن د سولې نوبل انعام ورکول کیږي دا خبرونه زما همکاره فرخنده اسد جوړوي
په تاندې اهلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې ملاله یوسفزای ته د نوبل امن جایزې په ورکولو خبرې کوو
There is hadith from prophet that you should get education you should get knowledge
دا به هم باورې ته ملاله یوسفزای ملګری سوای
د ډیره زیاته خوشاله ما چې کله اول واوي د چ ملاله ته نوبل پیس پرایز لپاره اعلان شوه دې د ډیره زیاته خوشاله شوم
ملالا یوسفزئی تبا نن د ناروے په اوسلو کې د نوبل امن جایزه ورکول کیږي. په دغه دستور کې د ملالا یوسفزئی کورنۍ د پاکستان او خیبر پختونخوا نه راغلي یو شمیر میلمانه هم ګډون کوي. ملالا یوسفزئی او د هند کلاش ستیارتی په اوسلو کې یو ګډ خبری کانفرنس کې ګډون وکړ. په دغه وخت ملالا اول دا د ماشومان د تعلیم لپاره مبارزه کوي او غواړي د نړۍ ټول ماشومان سکولونو ته ولاړ شي. دھاوائی
ان اسلام ایجوکیشن از ناٹ اونلی چائلڈز رائٹس بٹ اٹ از دیئر ڈیوٹی دیئر از
په اسلام کې تعلیم یوازې د یو ماشوم حق نه دی بلکې دا فرض دی. دا د پیغمبر علیه السلام حدیث دی. تاسو باید علم حاصل کړئ او دا یوازې د سړو لپاره نه بلکې د هرې ښځې، هر هلک او هرې جینۍ لپاره دی. تعلیم یوازې د یوې ډلې لپاره نه دی، دا د ټولو حق دی. حتی که ستا عمر زیات هم وي خو تعلیم حاصلولی شي. دا د ژوند ضرورت دی. ته ځان بې خبره نه شي ساتلی چې بس کور کې بی او د تعلیم نه بغیر ژوند هیڅ معنا نه لري.
ملالا یوسفزئی په دغه دستور کې 15 جنکۍ هم رابلل دي چې پکې د سوات هغې د سکول ملګری شازیا رمضان او کائنات ریاض هم شامل دي، کوم چې د هغې سره په 2012 کال کې د طالبانو لخوا په وسلوال برید کې ژوبل شوې وې. د دې سره سره هغې د سند صوبې کائنات سمرو هم رابلل ده، کومه چې د جنسي زیاتی ښکار شوې وه، او ورسره د شام نه میزون الملیحان او د نایجیریا نه امینا یوسف ته هم بلنه ورکړې ده چې دغه 15 نجونې به د ملالې خاص میلمنې وي. د هغې د سکول ملګری کائنات ریاض وایي دوی ډېر خوشاله دي چې ملالا ته دغه جایزه ورکړل شوه.
زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم او اسپیشلی زه باید هغو ډېره مننه ادا کوم کوم چې د ملالا فنډ نه مونږ ته انویټیشن رالیږلی وو او مونږ د هغو د وجې نه نن مونږ په اوزلو کې یو. زه ډېره زیاته خوشحاله یم. ما چې کله اول واورېدل چې ملالا ته نوبل پیس پرایز لپاره اعلان شوی دی، زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. او بل دا چې هغه د جنفو د تعلیم لپاره اواز جیت کړ او په ډېر کم ایج کې، نو زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده او هغه نن د خپل د کامیابۍ یو دغه ورته ملا شو. زموږ ډېر زیات نن خوشحاله یو چې هغه نوبل پیس پرایز اخلي، نو مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. مونږ د ملالا سره به همیشه وو، انشاءالله همیشه به سره فیوچر کې هم یو. او مونږ دا غواړو چې په پاکستان کې دی هر یو ماشوم چې دی هغه تعلیم حاصل کړي. ادا د دوه حق ته دی، د دوه حق ضرور ملا شي. نو انشاءالله مونږ دا غوښته را په فیوچر کې هم مدد کوو، هغه به سپورټ کوو.
د کائنات نمو چې کله دا تپوس وک دوی چې کله د نورو هیوادونو د خلکو سره ملاویږي نو هغوی ورته سوایي.
جی مونږ د ډیرو کسان سره ملا شو چې هغه مونږ ته دا وایي چې تاسو لکه ډیر زیات بهادری جنه یې. حالانکه په هغه ټایم کې زمونږ د سوات حالات ډیر زیات خراب و چې یو ماشوم هم خپل تعلیم لپاره آواز نه شو جوتولی چې ملالا ډیر زیات کوټی عمر کې هغه د جنکو د تعلیم لپاره آواز جد کړی وو. نو که مونږ نن دلته کې یو، مونږ نن اوس دلته راغلی یو، مونږ نن یو کې ته راغلی یو، مونږ هم د ملالا د وجې نه راغلی یو. ځکه چې مونږ د هغه ټایم باندې په 9 اکتوبر باندې په 2012 مونږ د ملالا سره په یو بس کې ول، نو مونږ د هغه سره زخمي شوي ول. نو دې وجې نه مونږ چې دلته کې راغلی مونږ ډېر زیات خلک ولیدل چې مونږ ډېر زیات خلک ریسپیکټ راکوي. مونږ دسی دسی ډېر مشهور ځګون ته لاړو چې هغه ډېر مونږ ریسپیکټ راکوي. د دې د وجې نه چې مونږ د ملالا سره لګېدل یو او مونږ د جنکو تعلیم واړو چې پاکستان کې دی هر یو ماشوم چې دی هغه تعلیم حاصل کړي. انشاءالله مونږ د ملالا سره وو د خیر سره، او بس ملالا سره به مونږ همیشه یو چې د ملالا کمیشن دی د پاکستان کې هر یو ماشوم تعلیم حاصل کړي، که هغه مغرب وي او که هغه مالدار وي، خو هغه تعلیم حاصل کړي. نو انشاءالله مونږ د ملالا سره مخکې ته هم یو.
په اوسلو کې د ملالا یوسفزئی د سکول هغه یونیفارم هم نندارې ته ایښودل شوی دی په کوم کې چې هغه ویشتل شوی و. د هغې کورنۍ د هغې د سکول دغه جامې خوندي کې ښودې وې چې اوس هم پرې د هغې د وینې داغونه دي. ملالا د خپل سکول د دغه یونیفارم په اړه وایي دا د دې لپاره ډېر اهمیت لري ځکه چې دغه جامې به د هر سهار اچولې او سکول ته به پکې تلله. ملالا سموده وړاندې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو یوازې پر دې دغه پیښه نه ده تیره شوې، بلکې په نړۍ کې هر ورځ خلک د تعلیم او امن د خورولو په لار کې د سختو نه تیریږي.
هغه خو یوازې په ما باندې نه وه تېره شوې، هغه خو هر ورځ په هر یو ملک کې هر ورځ کېږي. هغه په سیریا کې روانه ده، هغه په فلسطین کې روانه ده، هغه په عراق کې روانه ده، هغه هر ورځ کېږي. هر ورځ یو نه یو کس چې دی هغه ویشتلی کېږي، هغه ژوند چې دی بے وجہ لاڑ شی یو انسان ہم نہ دے خبر چی ولے وشتے کی گیو خلق ہر روز مری حس نہ دے خبر چی اگو گناہ سے کڑے دے چی مری نو زتی کلا جورڈن تلاڑا ماو زتی دا جورڈن او دا سیریا پا بارڈر واندی منو ما التولی دل چی یعنی پندوش پیتا خلق چو اگر آروانو او اگوی دا سیریا نر آروانو جورڈن تا او ما چو کتل نو پاکی کی دیر شے مین دیوی غٹ غٹ یعنی دا زن سر سامان را غستے ہو چی دا اگوی یعنی امید نہ ہو چی چرتا دا اسے چرتا دا او دا کدو زی ورت ملاو شی چرتا دا سوری زی ورت ملاو شی او بیا ہم یو داسی یعنی یو ایکسپیکٹیشن یو چی چرتا نا چرتا خوب پا امن کی چرتا اسی نو آلتا ما دیر شی معشومان رو دل چا پی زارو نا بخپو نو سا معشومان رو جامع بلکل نوی او دیر زیاد پا بد حالت چیو سا خوب بلکل یعنی پا ورز ورز وگی پیر شویو او دیر زیاد پا یعنی دیر زیاد پا تکلیف کیو آگوی او ما چالتا ہو کتا نظر دیر زیاد حیران شو مچی می دا سره واندی په دنیا کې ولې دا خلک به کور کې د دوه ګناه څه ده نو بیا ما سوچ کوم چې موږ د ماشومان د پر आवाज ولې نه وځو موږ د خلکو د پر आवाज ولې نه وځو دا ډیر ضروری دی چې موږ هغه د پر आवाज خبرو وکړو ځکه زیات تر موږ په ټوټر باندې ویل چې د دې ورځې یو ایشو چې دا هایلایټ شي خو بیا خلک غلې شي موږ نه به کار چې موږ غلي پاتې شو په دې حالات کې موږ په کار چې موږ بار بار د خلکو د امن د پر आवाज چت کو اور دې خلکو د پاره نور هیڅ نه دی پکار نو د نن دوی غټ غټ موټر غواړي نه دوی غټ محلونه غواړي دوی صرف امن غواړي امن دوی غواړي چې دوی په امن کې اوسي د دوی خپل کورونه ته واپس لاړ شي او دوی خپل هغه خوشحالي ژوند دوباره وي
د ملالا یوسفزئی د ملګری کائنات نمو چې کله دا و پختل ملالا ته د یو شمیر نړیوالو ادارو لخوا جائزی ورکل شوی او اس ورتا د نوبل امن جائزه هم ورکل شو نو آیا ملالا چې کلا د دوی سره سکول کې با او اس چې کلا د دوی سره ملاوی کی نو د هغه پر ویه کې سبلون راغله او کنا په جواب کې کائنات وای
جی من خو په کې وسه پوری سره بدلون نه دی لیدلې او ملالا زمانہ یو کلاس کې هغه جونیئر واځه تي سینیئر کې وما نو ملالا زم سره ډیره زیاته فرندلی کې براتله مونږ ډیر زیات کله وخت پس کل کې تیر کړه او حالانکه مونږ وس خپل کلی نه بهر یو نو مونږ دلته کوم خپل کوم سټډي چې دا عام دي ذات انجوای کو مونږ دې ذات خوشاله یو چې مونږ نن دلته کې د ملالا سره او ملالا بیا هم په دې حالات کې چې هغه ډیره زیات بیزی دا مصروف ده بخپل سټډي کې بخپل کارونو کې هغه د عملم هغه شانتي کې زور دغه راکې مخ کې څنګه وو مونږ چې ته اګنور کړی نه یو الټه له هغه زم سره ډیره زیات مینا کوي هغه مونږ دا دغه کې چې مونږ خپل کل نه لري مونږ د خپل خاندان خپل د وطن مینا جلا په یو بل ماتو
په اوسلو کې په دغه دستور کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ګډون کوي هغه د هغه ټولو پاکستانیانو سره هم ولیدل چې په دغه دستور کې د ګډون لپاره راغلي دي د دې سره سره د خیبر پختونخوا او د سوات نه هم یو شمیر ملمانه په دغه دستور کې ګډون کوي چې پکې د دغه صوبې پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم شامل دي د ملالا یو بل ملګری شازیا رمضان چې په اوسلو کې دغه دستور ته راغلي وای ملالا او دوی د خپل روایت سره مینه لري او غواړي د تعلیم لپاره دوی هم د ملالا غوندې کار وکړي او دوی د هغه سره په دغه کار کې ملګری دي
زما لپاره ملالا لپاره ډېر ریسپیکټ دی زما په زړه کې ځکه چې زه داخل کوم ځای چې هغه دې سیچویشن کې د جنکو لپاره د جنکو د حق لپاره आवाज چت کړي او نظر ډېر ریسپیکټ کوم د ملالا او ملالا هم هر یو تن ریسپیکټ کوي څنګه چې هغه هر یو ماشوم ته غواړي چې هغه دې ایجوکیشن حاصل کړي زه هغه دې عزت کوم ان شاء الله خدای دې هغه لاغو په مشن کې کامیابی ورکړي خو هغه مخبل هغه شانتي روایت قان ساتي کوم چې زموږ پاکستان کې موږ کپڑے یوز کوو هغه شانتي موږ دلته یوز کوو چې نور سمې لاو شو هغه زموږ لباس ډېر خوښ شي هغه زموږ لباس ډېر پرفر کوي هغه تاسو چې تاسو وایي چې تاسو تاسو باډي دي کوي تاسو ډېر ښکلی لباس دی نو زموږ لپاره موږ ډېر خوشحالي کوم خپل لباس واچو او خلک زموږ لباس ډېر تعریف هم کوي موږ وایو دا زموږ کلچر دی دا موږ کلم نه یارو
ملالا یوسفزئی وای دیتا دا معلومه ده چې دغه جایزه یوازې دا اخلي خدا وای چې دغه جایزه د نړۍ د هغه ټولو ماشومانو ده چې د تعلیم لپاره هڅه کوي دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان Thank you.
میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روان چنے مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر تھے جس زندگی دا خار کے روان جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کی نا بلخوا سنزرے ہوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا